السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دی. په دې خبري ساعت کې موزه فرخندا ستر کلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي او دلې مهي روي خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوم کې زمو همکار پامیر ساحل دی.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په کورمه کې د ځنګل لانجې پر سر په نښته کې یو سرتېری وژل شوی او دوه ولسي وګړي ژوبل دي او اسرایلو د غزې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون برید کړی دی. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري اتمې په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، منګل، هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علما اسلام، فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. جمعیت ویلي دي چې نن د سند او پنجاب ترمنځ لویه لاره تړي. اخوا تحریک انصاف ویلي دي چې لسوا څخه پراخ احتجاجي تحریک پیلوي. د جماعت اسلامي غړو او پلویانو هم پرون د کراچۍ ښار په ختیځه ضلع کې احتجاج وکړ. د جماعت اسلامي او سیاستوال ډاکټر ثاقب الله مشال راډیو ته ویل چې امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت د خپلې خوښې نمائندان بریالي کړي دي.
د فارم 45 مطابق زمونږ نمائندگانو ګټلی دی، خو په آر او دفتر کې جعلی 45 جوړېدل. په کراچۍ غونډې ښار کې 24 ګنټې بعد ریزلټ ورکول، ریزلټ رکاول. د دې نه مونږ اندازه لګوو چې مکمل هغې خلکو ته حمایت حاصلو چې کوم د اسټبلشمنټ په لاره کې روان دي، د اسټبلشمنټ په مرضۍ باندې روان دي.
د پاکستان پوځ تر انتخاباتو وروسته د ګوندونو د تورونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. له دې پرته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نور چارواکو او نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځنګله پر سر د لانجې له وجې په نښته کې یو سرتېری وژل شوی او دوه ولسي وګړي ژوبل دي. د بره کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیګا مشال راډیو ته ویل چې لګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځینې کسان پرون له ځنګله د لرګیو وړلو لپاره تللي ول چې نښته وشوه. دی وایي کله چې پوځیان د نښتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتېری ووژل شو. علي وایي معلومه نه ده چې سرتېرو هم ډزې کړي دي او که نه، خو د پیواړ دوه اوسېدونکي په پیښه کې ژوبل شوي دي. دی زیاتوي چې اوس حالات کنټرول دي او پلټنې روانې دي. د پیواړ یو مشر صوبیدار ګلاب حسین مشال راډیو ته وویل چې د هغې سیمې ځینو اوسېدونکو پر ټریکټر ډزې کړي دي، خو زیاتوي چې دا کار هغوی خپله کړی او د ولس او مشرانو خوښه پکې نه وه شامله. د ګیدو یو ځایي مشر ملک ګلا خان منګل وایي چې له ځنګله یې لرګي نه وړل، بلکې د تعمیراتي چارو لپاره یې له خوړه شګه لیږدوله چې ورباندې برید وشو. د کورمې د ګیدو منګل د پیواړه له علیزیو سره د ځنګل ملکیت پر سر لانجه لري چې پخوا یې هم ترمنځ نښتې شوي دي. په تیرو کلونو کې یوې ځایي جرګې د هغې لانجې د هواري لپاره لسګونه ناستې کړي دي، خو لا یې حل نه دی موندلی. د پاکستان لنډمهالي حکومت لننه د پټرول او ډیزلو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د مالیه وزارت د فبروري پر 15 په بیان کې ویلي دي چې د یو لیټر پټرولو نرخ 2 روپۍ او 3.5 پیسې او د یو لیټر ډیزلو بیا څه باندې 8 روپۍ زیاتوي. له دې سره د یو لیټر پټرولو نرخ 2.5 روپۍ او 2.25 پیسې او د ډیزلو څه باندې 2.8 روپۍ ته رسېدلی دی. بیان زیاتوي چې د تیلو نوې بیې به د میاشتې تر پای پورې عملي وي. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده، د خلکو چغې او ډزې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلي پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی او ویلي دي چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګره ډله بولي وسلوال په ودانۍ کې پټول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرایلی پوځ دا داوا دروغ بللی ده. او د افغانستان او د سریلانکا لوبډلې سبا د درو شلووره کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د دمبولا ښار په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت پر شپږ نیمو بجو او د کابل پر شپږو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه لوبډلې تر دې مخکې یو ټیسټ او درې یو ورځنۍ سیالۍ له افغانستانه ګټلې دي. د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د فبروري پر دولسمه د شلووره سیالیو لپاره خپلې لوبډلې اعلان کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ. یو شمیر سیاسي ګوندونو د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی.
دا حقیقی نمائندگان نه دي.
الیکشن کمیشن
په کورمه کې د ځنګل لانجې پر سر پنخته کې یو پوځي وژل شوی، دوه تنه ژوبل دي. ملي جمهوري غورځنګ او درپخیرو د ګوند پر مشر محسن داوړ او نورو غړو د ډزو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی. او پېښور هایکورټ پولیسو ته امر کړی چې هلته د میشت اسناد لرونکي افغان نرخزیان نه ځوروي. د نرخزیانو د حقونو فعالان هم وایي چې حکومت د کډوالو نرخزیانو ته وخت ورکړي.
زموږ د ګورنمنت نه درخواست دی، د پولیس ډیپارټمنټ نه درخواست دی چې هغه لږ سپیس ورکړي. هغه دینه تنګي
له مشال سره اوسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. دا شند پاکستان په نورو سیمو کې هم سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد مظاهرې کړې دي. د فبروري په 15مه په کراچۍ کې د جمعیت العلماء اسلام فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړ او تور یې پورې کړ چې د رایو په شمیر کې ټګي شوې ده. د جمعیت تسین صوبې سکتر راشد محمود سمرو ویل دي چې نن د هغې صوبې او پنجاب ترمنځ لویه لاره تړي. اخوا د جماعت اسلامي غړو پلویانو د کراچۍ په ختیځ ضلع کې مظاهره کړې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت ویل دي چې ټول ټاکنې پوره شفافې وي. د کمیشن چارواکي وایي چې که څوک شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي نور.
جمعیت علماء اسلام فی ګوند پرورۍ په 15مه په کراچۍ کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د یادی مظاهرې په وخت جمعیت علماء اسلام فی ګوند سن صوبې جنرل سیکرټری راشد محمود سمرو ویل چې نن د پرورۍ په 14مه بعد د سن او پنجاب صوبې په پوله د سکر لوی لار د احتجاج په توګه تړي. نوموړي ویل په کوم ورځ چې د سنې اسمبلۍ اجلاس کیږي نو دوی باید د اسمبلۍ محاصره کوي او اسمبلۍ کې به چاته هم د حلف اغستو اجازه ورنه کړي. د احتجاج په وخت د یاد ګوند د کراچۍ یو مشر قاري محمد عثمان بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی باید د سنې اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت هم پیلوي.
پنجاب او سند لارې خدا سبا نه بندېږي په هغه بارډر باندې، چونکې دا یو بوګس انتخابات شوي دي. دا کوم خلک چې کامیاب کړی دی دا حقیقي نمایندگان نه دي. دوی وجه نه مونږ به د سنې اسمبلۍ ګراو به کوو. هغه ورځې چې په کوم ورځ د صوبۍ اسمبلۍ دوی اجلاس کوو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند ځایي مشرانو تور پوری کړي چې په کراچۍ او د سن صوبې په نورو سیمو کې د دوی سره درغلۍ شوې دي او د دوی ګټلي څوکۍ پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ پاکستان ته ورکړې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف پلویانو هم بیا د الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړ. د یادی مظاهرې په وخت د تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلۍ څوکۍ انه 240 نه کاندید د واخان صابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اوټونه غلا شوي او د دې درغلۍ په ضد په دوی د احتجاج سره عدالتونو ته هم ځي.
قانونی کرواتا ہوں تکو پر قانوني چلدم کو ول چې دا عوام په موږ اعتماد کړي دا د قوم د قوم د ووټ
جماعت اسلامی هم بیا د کراچی په ختیځ ضلع کې احتجاج کړی او توري پوری کړی چې په ټاکنو کې د دوی ګټلې څوکۍ په درغلیو متحد قومی مومنت پاکستان ته سپارل شوې دي. د احتجاج په وخت جماعت اسلامی کراچی یو ځایي مشر ډاکټر ثاقب الله مشال ریډیو ته وویل اسټیبلشمنت هغه کاندیدان کامیاب ګرځولي دي چې د هغوی خوښ دي.
دا فارم 45 مطابق منگا نمائندہ گانو گٹل ہی رہے الیکشن گٹل ہی رہے خوپا آرو دفتر کے جالی 45 جوڑے دل پا کراچی گھنٹے خار کے 24 گھنٹے بعد ریزٹ ور کول ریزٹ رو کاول دین منگا اندازہ لگو چھو مکمل آگے خلقو تا امایت آسلو چھو کم دا اسٹیبلشمنٹ پا لارک روان دی دا اسٹیبلشمنٹ پا مرزائی ماندے روان دی آگا خلقو لا مکمل اجازت ور کڑے شوئے دے.
کچھ ہم پا پاکستان کی دا اتمی پروری دا قومی ٹاکنو نتیجے گن سیاسی و مذہبی گندونا نمانی او دا ٹاکنو سمدستی رستوی چھ دا احتجاجونو کم لڑائی پیل کڑی دا ہغا لا روان دا. خوبل خواہ دا پاکستان دا انتخاباتی کمیشن دا سن صوبی مشر شریف اللہ دا درغلی و تورونا رد کڑی او ویلی چھ دا پروری دا اتمی ٹاکنی پا مکمل توگا رنی او پر امنوی او حس نتیجے ندی بدل شوی او بیا دا پاکستان الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجہ ہم دا اتمی پروری ٹاکنی رنی بللی دی. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په ګډون شپږو ګوندونو د نوي وفاقي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. دا تر هغې وروسته دا چې د فبروري پر اتمه په هیواد کې عام انتخابات وشول چې پکې یو شمیر ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل او پر ضد یې احتجاجونه کوي. انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت وایي چې ټاکنیز بهیر په بشپړه توګه شفاف و. پوښتنه دا ده چې که د مسلم لیگ نون په مشرۍ شپږ سیاسي ګوندونه ائتلافي حکومت جوړکړي نو له کومو چیلنجونو سره به مخامخ وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخابات شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړ کې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي مومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې نوی راتلونکي حکومت ته به د پاکستان چې کم خراب اقتصاد دی د هغې مضبوطولي، او ځکه چې پاکستان د کم از کم 15 بلیون ډالر چې دي هغه په کار دي چې د خپلو قرضو قسطونه ورکړي او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کم انتشار مئی د میاشتې په طریقه باندې خور کړی و، نو کېدی شي چې هغوی ته په اسمبلیانو کې دن او اسمبلیانو نه بار چې دی داسې د سیاسي انتشار چې دی خرچ هم کېدی شي، نو د هغې کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج وي. څه موده پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي، نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلیمان چې دی هغه به ځان ته چې دی قانون سازي او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پینه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخې ته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی و چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده. او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوځ او امنیتي ادارو کار دی. البته نوې حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
دې خلکو لپاره به چې کمې لوی چیلنجونه ابدي چې ولس دی وخت کې ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخښت خراب طرز حکمرانۍ یو ډېر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي. خدا لینونه د خلکو مخې لتیری کی چا کړی چې روټه هم نوي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټکیږي، د پاکستان گورنس هم، د پاکستان اسم نه ټکیږي.
دغه سی خبریال عبدالله مومن بیا وایي چې د راتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنی تګلاره، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امنی او پولیسي ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
اگر سیاسی جماعتوں تے جیسے مینڈیٹ ورک ہو چاہیے، وہ سیاسی جماعت ہم خپل حکومت سے دے گا نشی چوڑا والے جکل ہوں، یہ سیاسی جماعت سر خپل مینڈیٹ نہیں ہوگا دنور خلق کو دنور سیاسی جماعت دنور پرے ہو گرم بانی اگر ازہرانہ طور بانی خپل فیصلے نشی کول پاکستان کی بیا ستور لس کا لپس یا لس کا لپس چی دے دیشت گردی دوم رگٹ لے ہر چی دے اگر آلے چکم سیول ملٹری تعلقات دی بڑھ چلیں گے فوج ایس آئی سی پر شکل کی یہ ادارہ جوڑا کلاو آگے پر لان دی بانی نہ صرف سرمایہ کاری چی دا واخستله بلکہ جسم کو اختیار واخستو اوس اوی دوبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی ارساج کوم اداره ده داغي سربراهي چې داغه یو فوجي جرنل تور کوي او بند خارجه پالیسی چونکه نواز شریف دا اعلان کړو چې را انډیا سره خارجه پالیسی چې داغه با خټول کوشش کیږي او بل طرف تک تاسو اوس وخت او سی فصلا راسی منیر یو ډیر سخت پالیسی چې دا هغه تاسو کتلی نو دا یو غټ چیلنج دی چې هغه د ایران افغانستان او انډیا سره چې کوم دغه تعلقات دي داغه با څنګه سمای
بلخو پیپلز ګوند د فبراير په 14مه په ایکس پانا لیکلی چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوې چې په کې په هیواد کې د ګرانې بیروزګاری، غربت، امنیت او د ترګرۍ په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکم حکومت جوړولو په اړه سلا مشورې شوې دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د انتخاباتي کمیشن د غیر حتمی نتیجو لمخې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړو خپلواک نوماندانو په خیبر پختونخوا او کامی سملې کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. کمیشن هغه ګوند انتخاباتي نښه نه و ورکړې نو ځکه یې نوماندان په خپلواک توګه انتخاباتو کې ګډون ته اړ شول. د اصولو لمخې که هغه ګوند غواړي چې حکومت جوړ کړي او د ښځو لګکیو ځانګړې څوکۍ ترلاسه کړي نو باید یې منتخب غړي په اسمبلیو کې په یو ګوند ورګ تحریک انصاف پول دې کار ته اړتیا لري. دا پوښتنه زموږ د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی بیانوي.
د انتخاباتي قانون د مخې د هرې پارلماني سیاسي ډلې به د زنانو لپاره ځانګړې څوکۍ وي، خو هغه ډله، تنظیم، ګوند یا غړي چې هیڅ یو ګوند نه وي هغوی به د ځانګړو څوکیو نه محروم وي. پاکستان تحریک انصاف هم په قومي سملې او هم په خیبر پختونخوا سملې کې په آزاد حیثیت تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې. تر هغه چې دوی کومه سیاسي ډله کې شامل شي د زنانو ځانګړي څوکۍ به اخیستې شي. د فروری په 14مه تحریک انصاف ګوند ویلي دوی به د جماعت اسلامي او مجلس وحدت المسلمین سره په شریکه حکومت جوړوي. جماعت اسلامي دغه خبر رد کړي او صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم خان ویلي دوی د چا سره هم د اتحاد یا د حکومت ته جوړولو خبره نه ده شوې او نه به دوی خپل ګوند د چا لپاره استعمالېدو ته پرېږدي. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی دفتر په لاهور کې دی، خو د دغه ډلې یو غړی حمید حسین په کورمه کې د قومي سملې د 28مې حلقې نه کامیابه شوې. د لاهور د جیو ټی وی خبریال مجید نظامی مشال رډو ته وویل که د تحریک انصاف غړو کوم ګوند کې شمولیت وکړ د دوی ځانګړې څوکۍ به هم محفوظه پاتې شي او بل دا چې دغه غړي به په قانوني ډول خوندي هم شي.
اس جماعت سے وابستہ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہو سکیں گے.
دغه نه پس خو به دغه ډلی غړي نه خرڅيږي، دغه د فیصلو ضد به هم نشتلی، خو دا شرط تحریک انصاف ډله به محفوظ شي. کدوی آزاد پاتې شو نو کې دی شي لکه چې پنجاب کې وشو چې ځینې مسلم لیگ نن تلاړل سن صبح کې هم ځینې غړي پیپلز ګوند تلاړل نو دا لړۍ به ودرېږي
تو کم از کم یہ سلسلہ رک جائے گا
دا مجلس وحدت المسلمین اسلام آباد تنظیم یو مشر ارشاد حسین مشاد رډو ته وویل دوی ځینې د ځانګړو څوکیو نمونه خو کمیشن ته ورکړي او که تحریک انصاف سره یې خبره پخه شوه نو بیا که ضرورت شو نور نمونه به هم ورکړي او څومره څوکۍ چې د دوی قانوني حق جوړیږي هغه به اخلي هر وخت چې انتخابات کېږي د ځانګړو څوکیو مانا د زنانو یا لږه کېدو لپاره نمونه د کمیشن سره د انتخاباتو وړاندې جمع کېږي نو آیا داسې هم کوم قانون شته چې د انتخاباتو وروستو د ځانګړو څوکیو لپاره نمونه کمیشن ته ورکړی شي مشاد رډیو هم دا پوښتنه د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان نه وکړه
چې کم پارټۍ کې دغه آزاد اراکین شامل شي نو چې دغه پارټۍ کم لیست جاری کړی نو اول به هغه زنانه منتخب کیږي او که بیا فرض کا یو پارټۍ دوا نمونه د زنانه ورکړي لیست ورکړي او داغی بیا حق کیږي لس نو الیکشن کمیشن و بیا دغه پارټۍ نه مزید نمونه وغواړي چې تاسو لیست راکړي قبائلی علاقوں کے جکل الیکشن ہوشو دا تحریک اصلاحات قبائل دا شاہ جی گل جکما پارٹی وا نو آغی دا زنانو لسٹ نو جمع کرے ہو بے روستا الیکشن کمیشن تے اوغختو
دا خبر اللہ ہم ندا پخا شوی چی پاکستان تحریک انصاف گون دا مجلس وحدت المسلمین سر پارلمانی اتحاد شوی او یا نا خو کدا غ اتحاد وشو نو دا خیبر پختونخوا په صوبه کې به د زنانو پښپګو وشتو او د لګکیو په څلور څوکیو کې زیاتره د تحریک انصاف ګوند غړي منتخب شي ولې په قومي سیملې کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې نه په لسو ځانګړو څوکیو کې هم دغه ګوند زیاتره غړي منتخب شي شانواز ترغزه مشال ریډیو ته خبر
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
اوریدونکو پولیس وای د کورمې د پیواړ او گیتو اوسیدونکو ترمنځ د سنگل په سر د لانجې لکبله د نخدې پر مهال یو پوځي وژل شوی او دوه لسی وګړي ژوبل شوی دي د پولیسو او چارواکي بیګا مشال لیډیو ته ویل چې انخته پرون شوی ده نجف علي وای چې سرتیری د نخدې درولو لپاره ورغلی وو چې ورسخه یو وژل شو دی وای چې اوس حالات په کنټرول کې دي او زیاتوي چې د پیښې پلټنه کوي د پیواړ یو مشر وای چې د گیدو سیمې اوسیدونکو په ټریکټر کې لزنګ سخه لرګي وړل چې ور باندې ځینو کسانو ډزې وکړې هغه وایي چې دا کار د قام په مشوره نه دی شوی بلکې هغو کسانو لخپله لوري ډزې کړې دي خو د گیدو سیمې یو مشر وایي چې له ځنګلې لرګي نه لیږدول بلکې له خوړ څخه یې شګه وړله چې ور باندې حمله وشوه په دې اړه نور تفصیل د طارق او رکسی په دې رپورټ کې
په کورما کې له گیدو سیمې په راغلي ټریکټر مبینه د پیبوړ خلکو تر ډزو پس یو امنیتي اسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي دي په بره کورما کې د پولیسو مشر ډی ایس پی نجف علي مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي د تکې په علاقه کې پر 15 فروری یا ټریکټر له ځنګله لرګي پرې کولو په غرض ورغلی وو چې ورباندې ډزې شوي علي زیاتوي که څه هم په ټریکټر کې سواره کسان بد شوي خود جګړې مخان استول لپاره د پیخې ځای ته په ورغلیو ځواکونو کې یو عسکر د ډزو لاندې تر راتلو پس مړ شوی دی چارواکي دا هم وایي دا نه ده معلومه چې عسکرو او یا د ټریکټر مالکانو ډزې کړې او کنه خو په پیخه کې لا په وړ خلکو هم دوه تنان زخمیان شوي دي بلخوا د پیوړ ځای مشر صوبیدار ګلاب حسین دا منلې چې لاګي دو سیمې په رغلي ټریکټر د دوی ځینو خلکو ډزې کړي خو وایي چې هغه اقدام د کام په مشوره نه بلکې پر انفرادي توګه شوی بلخوا د گیدو سیمې ځای مشر ملک ګلا خان منګل مشال رډیو ته ویلي د زیارت په ماسپخین د خپل معمول مطابق د تعمیراتو لپاره لخوړې شګه راوړله چې ورباندې له ملایانو ملي برید شوی منګل زیاتوي په سیمه کې له کم ځایه چې شګه راوړل کېدله هغه خپل ده او بل ده چې د لرګي پرې کولو الزام دوی ردوي. ځایي مشر دا هم ویلي په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر باندې شوي ډس ته ځواب نه دی ورکړی، خو پکار ده چې حکومت د شر خورولو د داسې عمل مخه ونیسي. په کورما کې الیزو کام لا پیوړه تر خیرو قوت پرې منطقه خپله بولي، خو بلخوا منګل لا ګیدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت دعوه کوي. په 2020 کال کې له ځنګل لرګي پرې کولو په خبره د ګیدو منګلو او الیزیو ترمن جګړه شوې چې پکې دواړو خواو تر دیرشو زیاتو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمن د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود حل یې راونه وستلو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې درپخیلو هم مظاهره کړي او ویلي دي چې که انتظامی د پیښې په اړه اقدام ونه کړ نو د فبروري پر 14 به کاربندیز وکړي. هغه ګوند وایي چې محسن داوړ او ملګري د فبروري پر 14 په میرامشاه کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د شوو انتخاباتو په نتیجو کې د ټګۍ پر ضد مظاهره کوله چې امنیتي سرتیرو ور باندې ډزې وکړې چې پکې د هغه ګوند په ګډون 15 تنه ژوبل شول او 3 کسان وژل شول. انتظامی او امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري په 12 وویل چې دا وړ ملګري له وسلو سره د انتخاباتي افسر دفتر ته روان وو چې له امنیتي سرتیرو سره یې نښته وشوه. هغه ویلي وو چې په پیښه کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخت، خو د شمالي وزیرستان یو پولیس احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې پولیسو ته هیڅ مرګ ژوبله نه وه اوښتي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د ملي جمهوري غورځنګ NDM غړو او پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې لا هم دوام لري. د غورځنګ پلویانو شمالي وزیرستان په میرعلي او میرامشاه کې لارې او سړکونه بند کړي. غورځنګ او د درپخیل قبیله سلويختي پرون د فروري په 15 اعلان کړي چې د شنبه په ورځ په میرامشاه کې لوی لاریون کړي. داوړ د فروري په 14 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا 3 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړي، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي چې د پیښې مقدمې د انتظامی په ذمه وارو چارواکو د دایرولو درخواست یې جمع کړی دی. د درپخیل قبیلې سلويختي یو مشر ملک سیف الله خان پرون د فروري په 15 احتجاجي غونډې ته اعلان کې وویل چې د شنبه پورې مثبت ځواب ورته میلاو نه شي نو احتجاجونه نور غځوي.
که چېرته د اول ورځې نه مخکې د حکومت یو مثبت اعلان وکړو بیا خو خیر ده، چې د کوم احتجاج کوم در پخیل د NDM سره په شانه په شانه میژرون کړی ده، کوم ظلم د حکومت وکړو دې خلاف د اول پورې بیا د احتجاج چې د ټول شرکت وکړو.
د میرامشاه پریس کلب مخې ته لاریون ته د NDM یو فعال عادل داوړ خپل وینا کې وویل چې د غلطه انتظامی چارواکو زه د مقدمه د ایرولو غوښتنه یې کړې.
پاکستان میڈیا میں شامل جناب الیکشن چکی مغرے تچک دی یہ سیاست پلیارے دہا کو گوڑی ٹکٹ تک شیر دی ٹیم پشتونت وہ نون حکیم ویڈ کی جیتونا سیاست پلیار بندے ہاں کو گوڑی آپ اسے پر رو رہے ان بندے ہلے کھلے کو وراوے جاتا سمیہ سے جوئر کروے یہ مشکی مالیار اختیار کی.
محسن داوڑ تر روبلے دوبڑان دے ہم ویلی ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوی چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلی کوي. تر اوسه ځلی انتظامیه او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا په غبرګون کې څه نه دی ویلي، نه یې د ډزو په غبرګون کې کم بیان جاری کړی. خود پاکستان لړمحاله وزیر اعظم انور کاکړ څو ورځې وړاندې رسنیو سره خبرو کې یو سوال په ځواب کې ویلي ول چې محسن داوړ او ملګری یې دغلته د ریټرنینګ افسر دفتر ته د ټوپکو سره وروان ول، نو په ځواب کې امنیتي سرتیرو ډزې کړې. خو ملي جمهوري غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی پورم نلاریون د څو ورځو نه دغلته پیل کړی وو. وروسته د میرامشاه پولیسو یو چارواکی سید جلال هم دغلته مظاهره کوونکو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د 10 فروری په پیښه کې کم پولیس سرتیری نه دی وژل شوی او ژوبل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل لور.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ګوندونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، منګل، هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام، فی، تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو او پلویانو مظاهرې وکړې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه وو. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځنګله پر سر د لانجې له وجې پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او 2 ولسي وګړي ژوبل دي. د بره کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیګا مشال رډو ته ویل چې لګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځینې کسان پرون له ځنګله د لرګیو وړلو لپاره تللي ول چې نښته وشوه. دی وایي کله چې پوځیان د نښتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری ووژل شو. علي وایي معلومه نه ده چې سرتیرو هم ډزې کړي دي او که نه، خو په پیښه کې د پیواړ 2 اوسېدونکي ژوبل شوي دي. د زیاتوي چې اوس حالات کنټرول دي او پلټنې روانې دي. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده، د خلکو او ډزو چغې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلي پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی او ویلي دي چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، وسلوال په ودانۍ کې پټول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرائیلي پوځ دا دعوه درواغ بللې ده.
لنډ خبرونه مو د پامیر ساحل اوریدو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، اسرائیل وایي چې د غزې د تړانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې برید کړی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې له روغتونه ترلاسه شوي دي او رویټرز تایید کړي دي، ناروغان او نور خلک پکې په خورا بد وضعیت کې ښکاري، خو اسرائیل ویلي چې د عملیاتو پر مهال یې پوره پام کړی. اسرائیل وایي چې حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر ډله بولي، په روغتون کې یرغمل کسان ساتل، خو دغه وسلوالې ډلې دا وارد کړی ده. تفصیل زموږ د همکار احمد تکل په دې رپورت کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون، چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی، برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې، چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي، پر اسرائیلو برید وکړ. 2500 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو ووژل او 253 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 28 زرو زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو ووژل. د اسرائیلو پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام یې د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړي یې هلته پټ کړي وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ وایي لکه د نورو روغتونونو په اړه چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري وویل دا حساس عملیات په ډیر دقت او د ځنګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځنګړې روزنه ورکړل شوې تر سره شول. هغه زیاته کړه چې لدې پوځي عملیاتو د اسرایلو هدف دا یقین تر لاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاری وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکوونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرایلو د پوځ ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پریښودو ته مجبور نه دي. خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانسي د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سورې او ډزې ښکاري، او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کېږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا وړ تیل پای ته ورسیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د جدي څارنې په څانګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی، په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرایلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي چې طالبانو په دوحا کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګو. نوموړي بیګا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته وویل چې طالبانو ورته ویلي وو چې ښځې به وکولی شي چې د وزیرانو دنده هم ترسره کړي. د بیګانې اوریدنې مقصد دا معلومول وو چې ولې د ولسمشر جو بایدن حکومت د 2000 کال د دوحې موافقه په بریالیتوب عملی نه کړې شو. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړو په بیړه له افغانستان د امریکایي سرتیرو پر ایستلو هم تنقید وکړ، خو بایدن په بیا بیا د خپلې هغې پریکړې دفاع کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقې د څلورمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول، او وروسته له دې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت، دوی پر افغانستان واکمن شول. ښاغلی غنی مخکې ویلي وو چې په کابل کې د ده پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یوه برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه، په ځواب کې وویل
I did not trust them. They did make
ma par talibano bawar na darlot doi da se khabar kawale che injuno ta ba khwanzayo aw pahantununo ta datlo aw da doctorate tar kache da tahsil ijaza warkri kho par khalo khabar wi amal wona kar.
خلیل صاد زیاته کړه چې طالبانو د هم ویل چې خزه کولای شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څو باندې دونی مکلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډېره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان جون او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همدارنګه موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسي، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل شي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیګانې غونډه کې د دوهې د موافقې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایدن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایدن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوهې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوهې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه. که څه هم د دوهې په موافقه کې د 2020 کال د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ووتل.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30
هارون بچا هنري ګړې
په 1
تاندې هیلې
په 2:30
د مشال پنوم
په 3
حجرا
په 4:30
د ځوانانو غږ
په 5
اوریدونکو پیښور هایکورټ پرون د افغان نرخزیو کډوالو د قضیې اوریدنې پر مهال پولیسو ته امر وکړ چې هغوی دې نه ځوروي. هغه مقدمه د ټولنیزو او هنري چارو یو ناحکومتي سازمان مفکورې دایره کړې ده. د کډوالو نرخزیانو وکیل وایي د هغوی ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر له پیل راهیسې د بې اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د عصمت علي شاه نه اورو.
دا فروری په 15 پیښور هایکورټ پولیسو ته امر کړی چې اسناد لرونکي افغان نرخزیان دي نزوروي. د مفکورې لخوا په پیښور هایکورټ کې د افغان کډوالو نرخزیان لپاره درخواست جمع کړی شوی و. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې وه چې افغان کډوال نرخزیان دي واپس افغانستان ته نه لیږي. د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې کیس کوونکي 14 نرخزیان د کډوالو د نړیوال ادارې یونیسیر سره رجسټرډ دي.
مونږ کیس په دې بنیاد فایل کو چې تر څو پوری د حکومت پاکستان په دې خوره باندې یونیسیر به تور اداره موجود ده. دا غیغه فنکشن بحال دي. حکومت پاکستان دا غی اگریمنت مطابق دا غی خپل دستخط تابع دي او هغه ته لیگل سټیټس ورکی. لہذا دي رجسٹرڈ افغان نیشنل تصور کړی شي او د دې خلاف دې نوټیفیکیشن یا کوم کاروي چې دا فیل پور بند کړی شي. هغه باندې عدالت دا آرڈر کو دنه مخکین د افغان هنرمندانو لپاره موږ یو کیس فایل کړو. ماغه سیم نیچر دا کیس هم دا غي سره وځي کو او په دې کې ماغه چې کومټر هغه په دې کې بحال وساتو او وفاقي حکومت دا ډاکټر کو چې موږ باګه دا پورا جواب راکې چې د دې قانوني اساس سره او آیا د قانوني اساس نه بعد د دې د بار کلو دا چې کوم نوټیفیکیشن دی دا ټیک دی او غلط دی.
دا پاکستان نگران حکومت د کال 2023 د اکتوبر په میاش کې ویلو چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د اکتوبر د 1 د پاکستان نه اوزي او د هغې وروسته به پر ضد کاروایی کوي. د افغان کډوالو د تګ لړۍ لا هم روانه ده. حوریا انوری چې د افغانستان نرخزه ده مشال ریډیو ته ویل که افغانستان ته لاړش نو هلته به ژوند د خطر سره مخ شي.
په افغانستان کې نو مونږ خو بیخي ز ترانز نشو پاتې کېدلی. تاسو پاتې چې هلته وومن رایټ بیخي نشته دی. د تعلیم د جاب نو هر څه چي نو که انسان باندې پوه شي چې دا خواجه سره دی ترانسجنډر نو د هغې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره خو بیخي ستونزمنځ کار دی چې هلته پاتې شي. پېښور کې میاشته چې مونږ سره کوم ګروپ دی هغې کې 43 خواجه سره دی یا 50 همدومره به تقریبا ملاویږي. خو نور هم دي د پاکستان په نور صوبو کې خو دغې نه مونږ ته معلومات نه شوي او داسې دي چې پټ دي. دلته اوسېږي په افغانستان کې اوسېږي خو پټ دي.
پېښور کې د نرخزیان لپاره کارکوونکي نرخزه ماهیګل مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د افغانستان هنرمندان افغانانو او نرخزیانو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسی جوړ کړي.
هغه سفر نه دی راغلی، هغه یو ټایم پیریډ دی، هغه بدلته تیری، هغه ځان رجسٹرډ کړی دی یو این سی آر طرف ته، نو هغه کوشش دا کی چې موږ بهر لاړ شو. نو چې کومه پورې دا هغه دا کار پینډینګ کې دی، نو زموږ دا گورنمنٹ نه دا خواست دی، دا پولیس ډیپارټمنټ ته خواست دی چې هغه لږ سپیس ورکړي. هغه دینه تنګي
ټکال 2023 د اکتوبر په میاشت کې افغان کډوال هنرمندانو هم په پېښور های کورټ کې د پولیسو لخوا د تنګولو او نیولو پر ضد درخواست جمع کړو. په کال 2020 کې په افغانستان کې طالبانو د واک وروستو شاوخوا 600,000 افغانان پاکستان ته راغلي وو. د خیبر پختونخوا د داخلو چارو د ادارې د شمیرو تر مخه د کال 2023 د نومبر د ډومبې نیټې نه د روان کال د فروری د 14 پورې 2,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس قاضی فایز عیسا د هیواد له لوی سارنوال څخه غوښتي چې دا باور کړي چې پوس کاروبار ونه چلوي. مشر قاضی د هغې درې کسیزه جرګګۍ مشري کوي چې دا سړي چې آیا پوځي ځمکې د کاروباري مقاصدو لپاره استعمالیږي که نه. شنونکي وایي قاضی عیسا دا مسله پر داسې مهال څېړي چې ټاکل شوې په اکتوبر کې کاري موده پای ته ورسي. دوی وایي ښایي پوځ تر هغې وخت له دې قضیې اورېدنه وزغمي او وروسته معلومه نه ده چې بل مشر قاضی به دا کیس پر مخ یوسي او که نه. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن نه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ له نگران وفاقي حکومت غوښتي چې دا خبر یقیني کړي چې پوځ خپله توجه د کاروباري فعالیتونو پر ځای یوازې له دفاع سره په تړلو مسلو مرکز کړي. د فبروري په 14 د کیس اورېدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایز عیسا د خفګان څرګندونه وکړه چې د په خبره پوځ په پوځي ځمکو د ودونو حالونه جوړ کړي دي. پاکستانی لیکواله عائشہ صدیقہ چې د ملټری انګ په نامه خپل کتاب کې یې د پوز د اقتصادي شتمنیو په اړه تفصیلات ورکړي، وای پوز سره چې کومې ځمکې دي نو دا سرکاري ځمکې د پوزي مشکونو او نورو ستراتیژیکي کارونو لپاره دي. خو د په خبره پوز پر دې کاروبارونه لري. نوموړی وایي پوز سرکاري زرعي ځمکې نورو ته په کرایه ورکړي او په سرکاري ځمکو یې مارکیټونه، سینماګانې او شادي هالونه جوړ کړي دي. عائشه صدیقې د پروري په 15 مشال ډو ته وویل چې سیاسي حکومتونه هم دومره زورور نه دي چې د پوز خلاف عدالتي پریکړې عملي کړي.
گورا کیسونه راضی او په هغه ترس کې معاملې راپورته شي او بیا سیاسي حکومتونه عدالتي پریکړې عملي کوي. خو په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو دومره طاقت نشته چې د پوس خلاف پریکړې عملي کړي. نو چې حکومت یې نشي کولای نو نور به څوک عملي کړي؟
بلخوا د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د فروری په 15 مشال ډو ته وویل چې پوز د چوڼۍ بهر په نورو ځایونو کې د خپل مالی فنډ لګښت داسې کاروبارونه برابر کړي چې په هغو کې یوازې ریټایرډ پوځیان کار کوي. سید نذیر وایي دا تورونه بې ځایه دي چې ګینې پوځ د دفاع پر ځای په کاروبارونو بوخت دي.
ګوره دا ځکه بې ځایه دي چې د فوج کم سروینګ خلک دي، هغوی نه کار په سیمنټ فیکټری کې شته دی یا د سوري په کارخانو کې شته دی یا بل ترې په بینکونو کې شته دی او نه داسې شادي هالونو کې د سروینګ والا سره کار. دا صرف ریٹائرڈ خلق دی او باقی کی سویلین ډیر زیات دی چې هغه دا کاروبارونه دغه کې مشغول دي او دغه وجه ده. هغه وجه دا ده چې زمونږ فوجین چې کم دي هغه په ډیر کم عمر باندې ریٹائر کیږي. نو دغه خلکو خو بل روزگار نی سوا د ټوپک چلولو.
په پیښور کې قانون پوه نور عالم خان وایي قانون او آئین سره سره د محکمو په پروسیجرز کې دا نشته چې پوځ به د خپلو ریټایر پوځیانو لپاره بینکونه، کارخانې، پیټرول پمپونه او داسې نور کاروبارونه برابروي. نوموړی وایي د پوځو یوازینی کار د هیواد امنیت ټینګ ساتل دي.
بینکونو ته لاړ شئ، د دوی بینکونه دي ته چې سیمټو پاره کې تپوس وکړه، د دوی چې دی فوجي بلچی ده ته چې د سریع والا ته لاړ شئ، د دوی دي پاکستان ټولو ادارو کې چې کم کار کېږي کم هغه کېږي په هغې کې چې دی ریٹائر فوجیان هغې کې ناست دي. نو دې سره چې دی دا سویلین چې دی د دوی سروایول نه کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان موجوده چیف جسټس په سرکاري ځمکو د پوځ لخوا د مبینه کاروبارونو معامله راپورته کړې، بلکې دا مسله پخوانی چیف جسټس ګلزار احمد اهم په 2020 کال کې وروسته له هغو راپورته کړه چې دا قسمه تورونه مخته راغلل چې په کراچۍ کې د کنټونمنټ بورډ ځمکې چې د ستراتیژیکي مقاصدو لپاره ترلاسه کړل شوې وي هغه په مبینه توګه د کاروباري مقاصدو لپاره کارول کیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، د خیبر ضلع د بلدیاتی ادارو ځینې استازي وایي چې د بلدیاتی چارو صوبایي ادارې د کلیوالو او چم گاوند شوراګانو مشرانو ته د میاشتنۍ تنخواه پیسې ورکړي دي، خو د تحصیل چیرمینانو ته پیسې نه دي ورکړي. دوی دا خبره پرون مشال ریډیو ته وکړه. وی ویل چې د تحصیل استازي هم باید پیسې ترلاسه کړي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا د پلانونو پرمختیايي چارو ادارې ویل دي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به زر په ټولو قبایلي ضلعو کې بلدیاتی نور تفصیل
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د لوکل ګورنمنت ادارې لخوا د دوی ویلج کونسلونو او نیبرهوډ کونسلونو ته د تنخواګانو او دفترونو په مد کې روپۍ جاری شوي، خو بیا تحصیل چیئرمینانو ته کوم فنډونه نه دي ورکړل شوي.
وی سی این سی والا څه تنخواګانې چې وی هغه ریلیز شوې، او د دفترو رینټډ د کرایا لپاره لږ ډېر فنډ چې هغه ریلیز شو، او اوس چې دی د هر وی سی این سی لپاره د 2 لاکھ د فرنیچرو فنډ چې دی هغه ریلیز شوی، او د هغې اخیستلو لپاره به ایډی لوکل ګورنمنټ په نگرانۍ کې به کمیټي جوړېږي. په هغې کې به ویلیج سیکرټریز او د وی سی این سی چیئرمین دا به هم پکې، او د طریقۂ کار لاندې به دغه فرنیچر چې دا به اخیستل کیږي. باقی د تحصیل چیئرمین د پاره نه فنډ او نه سیلریز لاوسا پورې نه ریلیز شوی، نه څه طریقۂ کار چې دی هغه جوړ شوی.
شاه خالد شینوار وایي چې نړیوال بینک او د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا ځایي حکومتونو فعال کولو او فنډونو ورکولو لپاره منصوبې تیاری کړي.
ورلډ بینک وایي چې مونږ د خپل پروجیکټ لپاره فارمز کمپنۍ چې دی هغه هایر کوو، هغې لپاره مونږ ټینډر او تیاری شوې ده، او امید لرو چې جون کې به هغه مطلب دی چې ګراؤنډ ته به راځي. باقی جایکا چې دی هغه هم په سافټ کې ټریننګز وغیرہ چې دی هغه وقتاً فوقتاً کوي. دا پروجیکټ د ډیر وخت نه مطلب دی چې شروع شوی، او هغه مې چې ور شوی دی مکې ته را رسېدلی، خو دا قانوني لوازمات چې پوره شي باقی د سرکار سره هغه فنډ کمای دی. دا پروجیکټ چې ګراؤنډ ته راشي انشاءالله زموږ د بلدیاتو دا نظام چې دی سره به فعال شي.
د خیبر ضلع د باډې تحصیل تحصیل یو ویلج کونسلر جاوید خان پر دی وای چې خوښه دوه کاله وشول چې بلدیاتی ځایي حکومتونه جوړ شوي خو تر اوسه ورته پوره فنډونه ور نکړه شول.
صرف دا مونږ ویلی شو چې 11,000 روپۍ اعزازیه ملو شوې دو ویلج چیرمین ته. هغه فی مهینه کمه تنخوا 6,000 روپۍ دوخی، مخکې 1,500 روپۍ خو اوس یې کمې کړې دي. چې کم کسان یوت دوام دریام کونسلران دي دغو ته اوسه پورې نه څه اعزازیه میلو دو نه څه مراعات شته دی. په علاقه کې چې کم سکولونه دي، هسپتالونه دي، روډونه دي، روډونه خو داسې پروته دي چې دومره ګردونه، دومره سخت تکلیف دی عوامو ته چې خاکه یې پرې اچولې ده او داسې په نیمه کې یې پریښي دي. مونږ سا په ویسي کې سی ایچ سی حبیب الله کلی په هغه کې د تیرو شپږو میاشتو نه دوایي نشته دی.
د خیبر پختونخوا پرمختیایي ادارې پلاننګ اینډ ډیولپمنټ ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په ټولو قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا رورل سپورټ اینډ انسټیټیوشنل پروګرام په نوم پروجیکټ لاندې لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو، زراعت، د سرکاري تعمیراتي ادارې سی این ډبلیو او پبلک هیلث محکمو سره مالی مرسته وکړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته هم په 2021 دسمبر کې بلدیاتی ازایی حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خوست ولایت په صبریو او یعقوبی ولسوالۍ کې یو شمیر رضاکارانو په غرایز سیمه کې د تفریح او دمې ځایونه جوړ کړي. دغه ځوانان وای غواړي چې سیلانیان هغو شنو سیمو ته د تګ لپاره وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
یو شمیر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیماوالو په مالي مرسته یو شمیر ساده دمځایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال راډیو ته وویل،
دلته مونږ تقریبا 1,000,000 دونۍ په نرځنه جوړ کړی دي. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو مګن وینئ، دا د هغو ځوانانو چې دلته مسره بنډورو ته رزي راتل، د هغو بنډورونو ځوانانو په همکاري جوړ کړی دي. او بل دلته تاسو وینئ چې مونږ د هغې ځوانانو مټ تقریبا 15,000 نږدې کې نو شوې دي.
مخکې دې چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسني د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي، سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي،
چې خلک برول دته د معلومات نه کېدو چې مونږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوي زیونه دي او شعار سره شروع شي او کلیارو کې ستړي وي یا زه داسې اته معلوم نه وي نه تیار دا زیونه یې باس کې نه. او بل داسې سخلتونه وي ځکه چې ګولتي د ځوان سره چاروري بلختونه پزکی او تیار زه معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو، اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتری لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمه سفرې ده، په میلار غلی او نور ملګری هم را سره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوې نوې پروژې په مخ روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بلدوز ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل،
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي، دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی، بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري، د غیر لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دي.
د خوست ډیری سیمو لکه د ګوربز او اړوان غلام خان، د تڼۍ او عاد محمد، د باغ سینارګای، د ازاز میدان ټول شنو ساحو، د مرکز اړوان فارم باغ او اوس مهال د صبریو زنبر او سپر شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
مرا ګور، مرا ګور،
mara gora 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 sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pham kham 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 va bavlam pham kham kham mara gora sam 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 बगैर ब्रह्म 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 यद सिलगी दागा ताव दागा यद सिलगी